د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خره غلست. په دې یو ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکلې د امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، راپورونه او اونیس پروګرامونه خبرو. وابوري چې افغان حکومت وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانستل پیچلې مسله ده او ښایي وخت ونیسي. د ولسي جرګې او لوی څارنوالۍ ترمنځ پر څو وکیلانو د لګېدلو تورونو د لانجې وروستی حال به هم درکړو. خو لومړی خبرونه واورئ چې جمیلې ظریف چمتو کړي دي.
سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره ټکو ته. قطر ټینګار کوي چې د افغان حکومت د سولې په پروسه کې همکاري کوي. لوی سرنوالې لسري محکمې په رسمي توګه وغوښتل چې په فساد او قاچاق د 50 تنو تورنو وکیلانو د نه معرفي کولو په هکله د ولسي جرګې پریکړه لغوه اعلان کړي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د پاکستان ولسمشر وایي د دې هیواد پر خاوره د امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه له نړیوال قانون څخه یو جدي سرغړونه ده. پوره خبرونه. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د خپل همکاري پر ژمنې ټینګار کړی دی. د جمهوری ریاست ویاند ایمل فیضی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د قطر امیر پرون له ولسمشر حمد کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیزه همکاري ته چمتو دی.
جمهور سامد کلزی د سولې د پروسې په اړه دغه وروستي انکشافات چې تر فرسوي په دې باره کې د قطر د امیر سره خبرې وکړې، د قطر امیر هم په دې اړه خبرې وکړلې او هغه مسایل چې د سولې د پروسې په اړه مطرح دي، په خاص توګه د طالبان لپاره د یو دفتر د جوړېدو په اړه د وروستي انکشافات مطرح شول په جزئیاتو.
ایمل فیضی وویل چې ولسمشر کرزی قطر ته په خپل سفر کې په دغه هیواد کې میشتو طالب مشرانو سره کوم ډول تماس نه دی نیولی. ولسمشر کرزی ورسره ملګری پلاوی په دوحه کې د امریکا او اسلامي نړۍ په کانفرنس کې له ګډون او له قطري مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له خبرو وروسته تیر ورځ بیرته کابل ته ستون شو. لوی سرنوالې لسري محکمې په رسمي توګه وغوښتل چې په فساد او قاچاق د 50 تنو تورنو وکیلانو د نه معرفي کولو په هکله د ولسي جرګې پریکړه لغوه اعلان کړي. د لوی سرنوالې ویان بصیر عزیزی ازادي راډیو سره په مرکه کې د ولسي جرګې پریکړه غیر قانوني وبلله.
تصمیم چې ولسی جرګه تیره اونۍ په کابل کې نیولی و، هغه تصمیم خلاف د قوانین نافذې کشور او غیر قانوني دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ دا موضوع پیشنهاد کړی دی سترې محکمې ته. هغوی په دغه برخه کې قضایي او قانوني خپل پریکړه وکړي. بعد نه هغه څارنوالۍ کولی شي چې په دغه مورد کې نور اقدامات وکړي.
وروسته له هغې چې د مالی وزیر د ولسي جرګې 15 تنه غړي زاهر قدیر، محمد نعیم، امید زای لالای، محمد عظیم موسنی، سمیع الله سمیع، محمد عرف رحماني او محمود سلیمان خیل له دندې په ناوړي ګټه اخیستنې تورن کړل. لوی سرنوالۍ له دوی نه وغوښتل چې د تحقیقاتو لپاره لوی سرنوالۍ ته حاضر شي. محمد نعیم امید زای یوازینی وکیل و چې د تحقیقاتو لپاره لوی سرنوالۍ ته حاضر شو، خو 15 تنه نور وکیلان حاضر نه شول. لوی سرنوالۍ دغه وکیلان ممنوع الخروج اعلان کړل، خو د افغانستان ولسی جرګوي چې لوی سرنوالۍ د صلاحیت نه لري. د پولند دفاع وزارت وایي د دوی یو سرتیری پرون په افغانستان کې وژل شوی دی. د پولند دفاع وزارت ویاند وویل دغه سرتیری لومړی په غزنی کې د سړک غاړې په 14 کې ټپي شو او وروسته یې سا ورکړه. له 2000 میلادي کال راهیسې لکه نه چې پولند افغانستان ته سرتیری استولی، څلوېښت تنه پولندي سرتیری په دې هیواد کې وژل شوی دی. افغان چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندهار کې له دوو تنکې ځوانانو سرونه پرې کړي دي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ د امنیت قومندان جمال اقا ویلي خان او حمیدالله لس او شپاړس کاله عمرونه لرل او له یوې امنیتي پوستې څخه د افغان ځواکونو سره بیرته کورونو ته ستنېدل چې د طالبانو لاسته ورغلل. د ژړې محلي چارواکو ویلي طالبانو خلکو ته له افغان ځواکونو سره د همکارۍ په اړه خبرداری ورکړی دی، خو د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد بیا درد کړي چې ګواکې دا دوه هلکان طالبانو وژلې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اثارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او 15 سلویښت پوله، یو یورو 3.3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 20 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 60 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1545 افغانۍ. دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان ولسمشر وایي د دې هیواد پر خاوره د امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده. اسف علي زرداري پرون د پاکستان پارلمان ته په وینا کې وویل په دوه اړخیزو اړیکو کې باید د دې هیواد ملي حاکمیت خوندي وي.
پاکستان چیف سکان یوسف
دای وای مونږ هم له امریکا او اروپا سره خپل شراکت اهمیت ورکوو. مونږ اړتیا لرو چې دا اړیکې د دوه اړخیز اعتماد، دوه اړخیز امتیازاتو او ملي حاکمیت پر اساس غښتلي شي. د بی پیلوټ الوتکو بریدونه له ملي حاکمیت او نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده. دا بریدونه معکوس او د نن نه منلو وړ دي. پاکستان په وار وار دغه ډول غوښتنې کړي، خو امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په باب په ښکاره خبرې کوي او د پاکستان په قبایلي سیمو د دې الوتکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. شاوخوا درې اونۍ وړاندې په وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د پاکستاني طالبانو دویم نمبر مشر ووژل شو. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان موافقه کړې چې د حکومت ضد پراخو مظاهرو له مشرانو سره وګوري. په پام کې ده دا کتنه د چهارشنبې په ورځ وشي. د ترکیې حکومت د اعلان وروسته له هغې کوي چې پرون زرګونه کسان یو ځل بیا د استانبول او پلازمېنې انقرې واټونو ته راووتل او د اردوغان او د ده د عدالت او پرمختګ د ګوند د پالیسیو پر ضد مظاهرې وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون ناوخته د انقرې په مرکز کې د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. له دې مخکې د ترکیه د صدر اعظم مرستیال بولین ترنج ویلی و چې اردوغان به د چهارشنبې په ورځ د مظاهرچیانو غوښتنې واوري، خو ده په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حکومت به د ده په وینا غیر قانوني مظاهرې ته تورونه ته اجازه ورنه کړي. په ترکیه کې روانې مظاهرې یولس ورځې مخکې وروسته له هغې پیل شو چې په استانبول کې د یوې پروژې د جوړولو په وړاندې اعتراضونه د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل شول. چین غواړي چې نن دویمه چینایي میرمن فضا ته واستوي. په پام کې ده چې د شین ژو په نوم فضایی بیړۍ چې درې فضانوردان به پکې وي د چین په لویدیځ کې د ژو کوان له فضایي ډګر څخه فضا ته وتوغول شي. په دې 15 ورځني ماموریت کې د سماوي ماڼۍ په نوم د چین په فضایي مرکز کې چې د ځمکې په مدار تاویږي یو توقف هم شامل دی. د دې بیړۍ په سورلۍ کې د چین دوهمه فضانورده میرمن 3 کلنه وانګ یاپینګ هم شامل ده. لومړنۍ چینایي میرمن یو کال مخکې فضا ته ولاړه. د ترکمنستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو وکیل چې له واکمن ګوند څخه نه دی د دې هیواد پارلمان ته ټاکل شوی دی. دا موضوع د پارلمان د 5 خالي څوکیو لپاره د ترسره شویو ځانګړي انتخاباتو په نتیجه کې اعلان شوې ده. ایواز محمد محمدوف د ترکمنستان د صنعتکارانو او کسبګرو د نوي جوړ شوي سیاسي ګوند مشر دی. په 1991 میلادي کال کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو را په دې خوا په ترکمنستان کې واک د یوازیني ډیموکراتیک ګوند چې د ولسمشر لخوا مشري کېږي پلاسو کې دی. د ترکمنستان د صنعتکارانو او کسبګرو ګوند د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې هغه مهال فعالیت پیل کړ چې ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف په هیواد کې د دویم سیاسي ګوند د جوړېدو غوښتنه وکړه. او د کویت یوې محکمې یو میرمن د دې لپاره په 11 کلبن محکومه کړه چې ویل کېږي د ټویټر پر پاڼه د دې هیواد واکمن تس وسپکاوی کړی او دغه د لری کېدو غوښتنه کړی ده. محکمې ویلي هدا الجیمی د کویت امیر شیخ سبا او احمد زل سبا ته سپکاوی کړی، دغه د رژیم له د لری کېدو غوښتنه کړی او په عام محضر کې د حکومت په اړه په خبرو اترو کې لګول شوی بندي سرغړونه کړی ده. خو هدا الجیمی پر دې لګېدلې تورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه د ټویټر اکاونټ په لخوا چا حق شوی دی. د کویت د اساسي قانون له مخې د دې هیواد امیر ته څوک سپکاوی او پر هغه انتقاد نشي کولای. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 په پلوو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. افغان حکومت وایي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل یو پیچلې مسله ده او ښایي وخت ونیسي. په دې اړه په راپور کې به د ولسمشر د ویاند له خولې واوري چې ولې دا مسله پیچلې ده.
تر هغه وخت پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وي کړې د داسې دفتر پرانستل په دوحه کې تمامانه نه لري، طالبان په چا تر خبرېږي.
د ولسی جرګې او لوی څارنوالۍ ترمنځ پر څو وکیلانو د لګېدلو تورونو لانجه. لوی څارنوالۍ ټینګار کوي چې دا وکیلان باید د خپلو دوسیو څېړنې ته حاضر شي.
دا په دې معنا نه ده چې دوی وکیل ده د دوی دوسیه باید وڅېړل شي. دوسیه مطلقا یو دوسیې جرمي ده.
په غیر دولتي مؤسسو کې د فساد د مخنیوي لپاره نوې تګلاره جوړه شوې ده. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او پروسی برخه کې دوه اونیز پروګرامونه اس ام اس 713 او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. افغان حکومت وای په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل یو پیچلې مسله ده او دا پروسه خای نور وخت هم ونیسي. د جمهور رئیس ویاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل قطر ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به لازمه همکاري کوي. ایمال فیضی وویل ولسمشر کرزی او ورسره پلاوی یوازې له قطري مقاماتو سره غونډې کړي او په دوحه کې له میشتو طالب مشرانو سره نه دي کتلي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان ایمل فیضی وای ولسمشر کرزی او د قطر امیر د دوشنبه پورس په دوحه کې وکتل او د افغانستان د سولې د پروسې په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. خاغلی فیضی ازادي راډیو ته ویل قطر ژمنه وکړه چې د سولې په پروسه کې به له افغان حکومت سره لازمه او هر اړخیزه همکاري وکړي. په دې اړه چې آیا د ولسمشر کرزی او د قطري مقاماتو ترمنځ په خبرو کې په دوحه کې د طالبان لپاره د دفتر موضوع هم یاده شوه او آیا د دې دفتر د پرانستل کېدو په مسأله کې کوم پرمختګ هم شوی او که څنګه، ایمل فیضی ویل
مطرح او اصلی جانب افغانستان دولت دی، د افغانستان د سولې عالي شورا ده. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وي کړې د دغسې یو دفتر پرانستل په دوحه کې تمه معنا نه لري. طالبان د چا سره خبرې کوي او که هدف دا چې د دې خبرو یا مذاکراتو په نتیجه کې سوله افغانستان کې تامین نو په همدې خاطر دغه موضوع پیچلې موضوع ده.
افغان حکومت وایي قطر ته د ولسمشر کرزی د سفر اصلي هدف په دوحه کې د امریکا او اسلامي نړۍ په کانفرنس کې ګډون او د دې هیواد له مشرانو سره په افغانستان کې د روانو حالاتو او د سولې د پروسې په اړه سلا مشورې کولو. دا نوموړي په وینا د افغانستان جمهور رئیس او ورسره پلاوی په قطر کې د طالبانو له میشتو غړو او یا استادو سره کوم ډول تماس نه دی نیولی.
په قطر کې ځینې ټکوري افراد اشخاص د طالبانو په نمایندګۍ حضور لري، په دې کې شک نشته. جمهور رئیس حامد کرزی د سفر هدف دا نه و. جمهور رئیس حامد کرزی طالب په نامه د چا سره په دې سفر کې نه دی.
که څه هم چې قطر پخوا هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او ولسمشر کرزی دوه ځله د هیواد ته سفر هم کړی، خو تر دې دمه نه په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو درک لګیږي او نه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ کوم پرمختګ په ډاګه شوی دی.
د افغان ولسمشر احمد کرزی د ویندوی څرګندونې مو اورېدې چې وایي ولسمشر په قطر کې له طالب استازو سره نه دي کتلي خو له قطري مقاماتو سره په افغانستان کې د سولې د پرمختیا په اړه خبرې کړې. ولسمشر احمد کرزی د یکشنبه په ورځ په قطر کې په یو جوړ شوې نړیواله غونډه کې وینا هم وکړه. په دې غونډه کې چې د امریکا او اسلامي نړۍ د اړیکو په اړه ګډون کوونکو ویناوي کولې. ولسمشر حامد کرزی هم د لویدیځ او اسلامي نړۍ پر اړیکو خبرې وکړې. د کابل چاپ ورځپاڼو د ولسمشر کرزی د دې څرګندونو په اړه یو لړ مطالب خبر کړي دي چې رحمت الله افغان کتنه ورته کړې.
کابل چاپ زیات شمیر ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې د ولسمشر حامد کرزی پور هغو څرګندونو لیکنې او تبصرې کړي دي چې په قطر کې کړې وي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د حامد کرزی وینا راخیستې ده چې ویلي دي په اسلامي نړۍ کې دغه ذهنیت زیاتیږي چې افراطیت د لویدیځ لخوا تقویه شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي د تروریزم پر خلاف جګړې له پاکستان او افغانستان څخه نیولې تر افریقا پورې په اسلامي نړۍ کې افراطیت ډېر کړی دی. خدمتګار خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي ولسمشر حامد کرزی د دوحې په نړیوال کافراس کې د افغان ولس د زړه خواله ونه کړای شوه. د لیکوال په اند د دوحې کانفرنس د ولسمشر حامد کرزی لپاره یو ښه فرصت و چې د عربي هیوادونو پام یې افغانستان ته راړولی وای. د لیکوال په باور عربي شیخان چې د افغانستان د حالاتو او په ټوله کې د تروریزم پر وړاندې سخت محتاط دي، کیدای شوای چې د تروریزم له څیرې نه په پرده پورته کولو سره د هغوی غوږونه خلاص شوي وای او له افغان دولت سره چې دا مهال چندانې لیوالتیا نه لري د همکارۍ انګیزه ورکړې وای. د لیکوال د معلوماتو له مخې په منځنۍ اسیا کې تروریزم د پاکستان او ایران له ستراتیژیکو ګټو سره غوټه دی او له همدې کبله د دغو دوو هیوادونو لخوا پالل کیږي او تغذیه کیږي. سرنوشت ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي دا یو حقیقت ده چې امریکا په یو وخت کې هم له ترهګرۍ سره جګړه کوي او هم د ترهګرۍ د پیاوړي کولو لپاره کار کوي. د لیکوال پان خو د دې پالیسۍ ټول قیمت افغانان ورکوي، هغوی وژل کیږي او ترهګرۍ ته ټېل وهل کیږي او امریکا په دې ډول خپل ځان ته دښمن توږي او خپلو موخو ته د رسېدو هڅې کوي. لیکوال وړاندیز کوي پر نورې اسلامي نړۍ بحث نه کوو، خو که څوک له امریکا سره مخالفت کوي باید پوه شي چې ګټه یې امریکا او زیان یې مخالفت کوي. کوونکو افغانانو او افغانستان ته رسیږي. ملي باور خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي، په افغانستان کې د تروریزم پر خلاف جګړې ډیر خلک په شک اچولې دي. د سر مقاله لیکونکي ټینګار کوي نړیواله ټولنه په داسې حال کې له افغانستان څخه وځي چې اصلي افراطیت ته پام نه دی شوی. د سر مقاله د لیکونکي په اند د نړیوالو وطنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هغوی له وتلو سره به افراطیت یوازې افغانانو ته پاتې وي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، هیله ده چې په سیمه او ان ټولې نړۍ کې د ترهګرو او پر هغوی پورې د تړلو تروریستي ډلو د خطرونو او ګواښونو د له منځه وړلو په هدف د امریکا او اسلامي نړۍ د هیوادونو د کانفرانس پریکړې او سپارښتنې عملي شي. د سر مقالې لیکونکي سپارښتنه کړې ده د کانفرانس کوم برخوال هیوادونه چې د دغه کانفرانس پریکړو څخه لږ سرغړونه هم وکړي، نو د دغو سرغړونو له امله د سخت اقتصادي بندیزونه پرې ولګول سي او ان په تور لیست کې د شامل کړای شي.
د افغانستان لوی څارنوالي هیله لري چې ستره محکمه به د ولسی جرګې هغه پریکړه لغوه کړي چې تورن وکیلان دي د تحقیقاتو لپاره لوی څارنوالۍ ته نه ځي. وروسته له دې چې د ولسی جرګې 15 تورنو غړو د تحقیقاتو لپاره لوی څارنوالۍ ته لتلو ډډه وکړه، لوی څارنوالۍ دا مسله سترې محکمې ته راجع کړه. د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال څه وخت مخکې د ولسی جرګې څو تنه غړي عبدالظاهر قدیر، محمد عظیم محسنی، سمیع الله سمیم، محمد عارف رحمانی، محمود خان سلیمان خیل او حمید زایلالای په بیلابیلو غیر قانونی اعمالو تورن کړل چې له دې ډلې حمید زایلالای لوی څارنوالۍ ته حاضر شو او نورو لوی څارنوالۍ ته لتلو ډډه وکړه. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی د ازادۍ راډیو له خبریال احمد زبیر ژمن سره په دې اړه خبرې کړي.
همدغه چې تاسو ته معلومات استه، موږ درې مکتوب استولې دي ولسی جرګې ته چې ولسی جرګې مشره کومک وکړي او دغه وکیلان معرفي کړي تحقیق لپاره. نو متاسفانه د ولسی جرګې پاسخ منفي وو او دا خلک مشته معرفي کړی نه وو. دغه 15 وکیلان چې نمونه پکښې په دغه مکتوب کې دي او مطبوعات هم خبر دی، نو بالاخره هغه تصمیم چې ولسی جرګې تیره اونۍ په کابل کې نیولی وو هغه تصمیم خلاف د قوانین نافذي کشور او غیر قانوني او غیر عادلانه دی. په دې اساس د افغانستان لوی څارنوالۍ دا موضوع پیشنهاد کړی ده سترې محکمې ته، چې سترې محکمې د افغانستان مهم او معتبر مرجع ده، یعنی قضایي مرجع ده. هغوی په دغه برخه کې قضایي او قانوني خپل پریکړه وکړي، بعد نه غنه څارنوالۍ کولای شي چې په دغه مورد کې نور اقدامات وکړي. د دوی ممنوع الخروجی پر ځای دی دغه دوسیه په څارنوالۍ په اندراج کې یو جرمی دوسیه ثبت دی.
پښتنه ده چې لستر محکمې تاسو څه غواړي؟ آیا دا ترې غواړي چې داسې یو پریکړه وکړي تر څو دغه تورن وکیلان راسي څارنوالۍ ته حاضر شي او څنګه؟
زموږ اله او استهدا د افغانستان د سترې محکمې نه دا ده چې کوم فیصله چې ولسی جرګې تیره اونۍ په کابل کې کړې ده هغه فیصله لغوه اعلان
کړي. کومه فیصله؟
کوم هغه فیصله چې دوی نه غواړي 15 وکیلان چې تورن دي دوی څارنوالۍ ته معرفي کړي.
دوی خو وایي چې وکیلان مسؤلیت لري، په دې اړه تاسو څه وایي؟
وګورئ، په افغانستان کې هیڅ داسې یو تحقیق د افغانستان یا داسې یو کس نشته چې هغه نه تحقیق ونیسي، هغه باندې قانون تطبیق ونیسي. خو د وکیلانو، د رئیس جمهور، د اعضای سترې محکمې، دوی د تعقیب عدلي او قضایي دغه اجراءات فرق لري. مثلا موږ باید مکتوب ولیږو پارلمان ته او آیت اداري مشر همکاري وکړي. دا په دې معنی نه ده چې دوی وکیل ده، دوی دوسیه باید ولسیرل سي. دوسیه مطلقا یو دوسیه جرمی ده.
ځینې وکیلان وایي چې مالی وزیر تورونه ولګول خو هغه د تور د ثابتولو لپاره پوره شواهد ورسره نستونی دی وړاندې کړي. څارنوالۍ ته تاسو ته شواهد درغلي دي؟ آیا داسې شواهد دي چې دغه تورونه ثابت کړي چې باید عدلي تعقیب سي؟
زه تاسو ته د ټولو شواهد او اسناد چې موږ په دوسیه کې لرو هغه په باره بس کولای نسم. اسناد محرم دی، موږ مطبوعات سره هم په دغه مورد کې بس کولای نسو او موږ پارلمان ته هم اسناد نه لیږو په دې چې اسناد خپل ماهیت د لاس نه ورنی کړي. هغه د ششکاري چې په دوسیه کې اوسي او هغه پر بنا عمومي او عامه جانبه او قانوني څیړنه وسي. موضوعات په دوسیه کې موجود دی، د وزیر مالیه نه تحقیق شوی دی.
که چیرې دوی حاضر نسی بیا هم تحقیق ته، نو د څارنوالۍ اقدام به څه وي بالاخره؟
اوس هم موږ دا موضوع پیشنهاد کړی ده ستره محکمې ته، ستره محکمه خپل قانوني او قضایي پریکړه کوي. د ستره محکمې قانوني او قضایي پریکړه قابل د تنفیذ ده، او په افغانستان کې هیڅ یو داسې ارګان نشته چې د ستره محکمې او د قضا تصمیم لغوه کړي یا هغه باندې بېترام یو.
د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. دا وخت د سهار 10:40 دی. ازادۍ راډیو اوري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادۍ راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسسو د پیوستون اداره وایي په دې مؤسسو کې د فساد د کمولو لپاره یو نوې تګلاره جوړه کړې. د دې ادارې چارواکي وایي د چلند تګلاره په نوم د دې طرحې په تطبیق سره به د غیر دولتي مؤسسو پر کارونو څارنه زیاته شي. د اکبر مؤسسې مرستیال او د غیر دولتي مؤسسو د پیوستون د ادارې یو مسؤل نجیب تجلی وایي تر دې مهاله 260 مؤسسو پر دې تګلاره موافقه کړې او د تطبیق ژمنه یې کړې. د اړه نور حل د ازادي رادیو د خبريالې مرزي احمد زئی پراپور کې ووري.
د غیر دولتي مؤسسو د پیوستون اداره ټینګار کوي چې د دوی نوې تګلارې کولای شي د مؤسسو د کارونو په شفافیت او پر هغو په سرنه کې مثبت رول ولوبوي. د اکبر مؤسسه یا په افغانستان کې د مرستو د امهنګۍ د ادارې معاون نجیب تجلی په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر دا مهاله 240 غیر دولتي مؤسسو دا تګلارې لاسلیک کړي او ژمنه یې وکړه چې وروسته له دې څخه به په شفافه او عادلانه توګه کار وکړي. خغلی تجلی زیاته کړه چې د یادې تګلارې له مخې به یو کمیسون جوړ شي تر څو د غیر دولتي مؤسسو په کارونو څارنه وکړي.
د دې تګلارې یو مهم موثریت دا دی چې په مؤسسو کې شفافیت او حساب ورکونه رامنځته کوي، او د ټولو هغو مؤسسو لپاره دی چې غیر انتفاعي دي او د اقتصاد په وزارت کې ثبت دي. دا یو حقوقي مسؤلیت رامنځته کوي، یعنی قانون نه دی بلکې داسې یو سند دی چې حقوقي مسؤلیت رامنځته کوي.
د غیر دولتي مؤسسو د پیوستون اداره وایي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2500 کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت لري چې په تېر یو کال کې له دې ډلې څخه 311 د کاري نواقصو له کبله د اقتصاد وزارت لخوا لغوه شوي. بل لور ته د اقتصاد وزارت وایي چې نوموړې تګلاره د دوی له نظر لاندې جوړه شوې او ورڅخه ملاتړ کوي. د اقتصاد وزارت ویاند نجیب الله امین وایي چې د فساد د له منځه وړلو په هدف په یو شمېر غیر دولتي ادارو کې د یاد طرز العمل جوړول ضروري دي. یا دا تګلاره په داسې حال کې جوړیږي چې دا مهال په هیواد کې دننه ګڼ شمېر خلک له مؤسساتو او د انجوګانو له کار څخه شکایت کوي. خلک وایي چې یو شمېر دا انجوګانې د پیسو ټولولو لپاره رامنځته شوي او تجارتي بڼه لري. مرزي احمد زئی، ازادي رادیو، کابل.
په هلمند کې له 318 ښوونځیو څخه 135 لا هم تړلې پاتې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست چارواکي وایي په تیرو څو کلونو کې د معارف په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، او په دې ترڅ کې دوی د 2800 نارینه او ښځینه زده کوونکو فراغت ته اشاره کوي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای په دې اړه نور حال راکوي.
د هلمند پوهنې د ریاست چارواکي وایي د تیرو څو کلونو په پرتله په کارونو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو لا هم په وړاندې یو لړ ستونزې لري. د دغه ولایت پوهنې رئیس محمد نسیم ساپی وایي چې په تیرو څلور کلونو کې د امنیت په ټینګښت سره په بیلابیلو ولسوالیو کې بندي ښوونځي پرانیستي دي، خو زیات شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري. د وویل څلور کاله وړاندې په دې ولایت کې د 318 ښوونځیو څخه 70 به ښوونځي فعال و، خو اوس مهال د دوی په هلو ځلو او د خلکو په مرسته د پرانیستو ښوونځیو شمېره 200 ته رسیدلې ده، خو لا هم 135 ښوونځي تړلي دي. سپی زیاته کړه چې په دغه پرانیستو ښوونځیو کې دمګړی 110000 زده کوونکي په زده کړه بوخت دي، چې 10000 پکې ښځینه دي. دول که څه هم په مرکز یو شمېر ولسوالیو کې ډېرو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې دي، خو لا هم ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري.
څخه دا پالیسي د دغه سپیډر څخه د مهال د کار څخه چې مرته یو سهار مشخصه کړي چې مرته ټول جوړ شو.
د پوهنې د ریاست مسولین وایي سږ کال 2300 تنه نارینه او ښځینه زده کوونکي له دولسم ټولګیو فارغ شوي دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د فارغ شوو کسانو لپاره د کانکور د امادګۍ په خاطر کورسونه پرانیسي. د پوهنې رئیس زیاته کړه له یاد شمېر ښوونځیو څخه 13 دیني مدرسې دي چې یوولس یې پرانیستي دي او پاته 15 یې د ناامنیو له امله په کجه کې دیشو، باغران، موساکله او خانشین ولسوالیو کې تړلي دي. سپی وویل په پرانیستو مدرسو کې 2000 تنه زده کوونکي طالب العلمان لري او د 110 تنه دینی مدرسونو یا استادان لخوا درس ورکول کیږي. بلخوا په هلمند کې له ښوونځیو تازه فارغ شوي زده کوونکي غواړي د معارف وزارت لخوا ورته د کانکور د امادګۍ ټولګي جوړ شي او ډېری کسانو ته په کانکور کې د بریالي کېدو زمینه هم برابره شي.
دولت باید هڅه وکړي هغه زده کوونکي چې اوس فارغ شوي دا یو د هلمند لپاره لوی لاسته راوړنې دي. دولت باید هڅه وکړي د دوی لپاره د کانکور د چمتووالي زمینه مساعد کړي او دوی ته په کانکور کې سهم ورکړي. تېر کال په هلمند له هلمند څخه ډېر کم زده کوونکي چې پوهنتون ته لار پیدا کړي، باید د دوی لپاره د دوی د لار موندل لپاره ډېر هڅه وکړي دولت.
د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي اکثره تللي ښوونځي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې دي چې دمګړۍ لا هم ناامنه دي. دوی وایي که څه هم طالبان د ښوونځیو د ساتنې په برخه کې د دوی سره ستونزه نه لري، خو لا هم ناامنۍ د ډېرو ښوونځیو د تړل کېدو اصلي لامل بلل کېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان نوی پارلمان ته اکثرا هغه کسان غوره شوي چې په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې به خلکو ته په هیواد کې د برېښنا د لوی ستونزې د له منځه وړلو ژمنه کولې. اوس پوښتنه دا ده چې د پارلمان د اکثریت لخوا نوی جوړ شوی حکومت به آیا وکولی شي چې خپلې کړې ژمنې عملي کړي؟ د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
محمد عابد چې په اسلام آباد کې خیاطي کوي یو د هغو لسګونو میلیونو له ډلې دی چې صدر اعظم نواز شریف له هغې ژمنې سره واک ته ورسوه چې ویلي و دوی ته به برېښنا راولي. په پاکستان کې په ترسره شویو انتخاباتو کې مهمه مسله چې نواز شریف او اکثرو نورو کاندیدانو په خپلو کمپاینونو کې پرې ډېر تاکید کوو، همدغه د انرژۍ د لویې ستونزې له منځه وړلو، د انرژۍ د کمښت ستونزه چې د یوې سروې له مخې د پاکستان اقتصاد ته له 13 میلیارد ډالرو زیات تاوان رسولی دی. دغه ستونزې دغه راز د پاکستان اقتصادي وده هم ورو کړې چې اوس یې اندازه کال کې 1.15 ده. په اوس وخت کې چې خلکو ته په ورځ کې 4 ساعته برېښنا ورکول کېږي، ویل کېږي پر روان دوبي سره به د انرژۍ اړتیا او پر برېښنا کوټونو د فشار د مخنیوي لپاره د برېښنا پارچاوي لا پسې زیاته شي. عابد وایي د برېښنا ستونزې د پاکستان پایتخت اسلام آباد هم سخت ځپلی چې له امله یې د دوی ژوند له ډېرو کړاوونو سره مخ کړی دی. د برېښنا پارچاوی په مختلفو بڼو پر موږ منفي اغېز کړی دی. ما به اکثرا د ورځې 8-9 ساعته کار کاوه، خو اوس باید 14 ساعته یا هم 16 ساعته کار وکړم. ماته د ژوند کولو دا یوازنۍ لاره ده. که زه کار ونه کړم موږ به څه خورو؟ موږ ټول د دغو پارچاویو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ یو او نه پوهېږو چې په وړاندې څه وکړو. د پاکستان پنجاب چې د هیواد صنعتي مرکز ګڼل کېږي او ډېر نفوس لرونکی ایالت دی، د دوبي په موسمونو کې د برېښنا پارچاویو تر 40 ساعتونو دوام کړی چې دې کار د اکثرو خلکو غوسه راپارولي او دوی مظاهرو ته اړ کړي او کله هم قهرجنو ډلو سیمه ییز چارواکي لوټلي دي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند هم په پنجاب کې له دغو قهرجنو اعتراضونو څخه په ګټې اخیستو په دې ایالت کې په عمومي انتخاباتو کې لوی بریالیتوب د ځان وګرځاوه. شریف د صدر اعظم په توګه له لوړې مخکې په خپله د هغې ډلې مشري کوله چې په هیواد کې د برېښنا د کمښت د له منځه وړلو د پلان پر جزئیاتو کار کوي. د برېښنا د مالیې پخوانی وزیر سرتاج عزیز چې د دغې ډلې یو غړی دی وایي د دغه پلان اساسي ټکی د هغو پورونو د له منځه وړلو پر ستونزې څرخي چې د انرژۍ خصوصي کمپنیو راولاړې کړې تر څو هیواد وکولی شي په ټول توان انرژي تولید کړي. د انرژي سکتور له 5 میلیارد ډالرو زیات پور وړی دی. د دغه ستونزې یو علت دا دی چې دوی د لویو برېښنا کوټونو لپاره د اړتیا وړ تیل هیواد ته راوارد کړي دي. د انرژي په سکتور کې د اصلاحاتو په وړاندې فساد او د حکومتونو ناتواني د دې سبب شوی چې د انرژي د تولید خصوصي کمپنۍ د خپلو پورونو له ورکولو ځان لرې وساتي. د پاکستان د مالیې پخوانی وزیر وایي نوی حکومت به په هیواد کې د انرژۍ د اړتیاو د پوره کولو لپاره د انرژۍ د سپما تر څنګ مشترکینو ته د مصارفو د تحویل نوی سیستم رامنځته کړي. په لنډمهاله توګه موږ باید د انرژۍ منابع ښه کړو. موږ دې ته اړتیا لرو چې پر ډبرو سکرو او د اوبو د بندونو پر برېښنا کوټونو ډېر اتکا وکړو. موږ له دغې ستونزې سره اوس ځکه مخامخ یو چې زموږ انرژۍ په 40% هغه برېښنا کوټونه تولیدوي چې پکې وارد شوي ډیزل او نور تیل سوځول کېږي چې قیمتونه ډېر پورته وړي.
بہت مہنگا سودا ہے.
پاکستان په اوس وخت کې یو لزره میگا واټ برېښنا تولیدوي، خو له اول زره میگا واټ زیات برېښنا ته اړتیا لري چې د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکو نفوس اړتیاوې پوره کړي. خو لکه د خیاط عابد په څیر د پاکستان اکثره خلک دا باور نه لري چې په تیاره ژوند کې به یوه ورځ رڼا وویني. د برېښنا پارچاویو چې د عابد عاید تقریبا نیمایي ته راکم کړی، د هغه درې ماشومان او ښځې د میاشتې په $400 عاید